بیشتر به افغانستان نشان دهد.
په افغانستان کې مخام وو به شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د مایکروفون تاسو اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی په څو شیبو کې زموږ همکار هلی احمد زئی وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل تایید کړل. حکومت په یوه اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې، د خلیل الرحمن حقانی په وجل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویل شوی چې نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یوه نازوان مردانه برید کې ووژل شو. طالبان د خوارجو کلمه معمولا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په ګډون یاغي ډلو ته کاروي. په اعلامیه کې د هغه د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وژل کېدلې یوه ستره ضایعه بلل شوې ده. د راپورونو له مخې نوموړی نن چهارشنبه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګل کې دننه په یوه چاودنه کې چې ځینو رسنیو هغه ځان مرګ برید بللی وژل شوی دی. ویل شوي په چاودنه کې څلور تنه نور وژل شوي او څلور ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې چا کومې ډلې د هغه د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د طالبانو پر نورو مهمو چارواکو د ورته ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی وو. د افغان خزون جون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقوقو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا اميري پرون په خپل ایکس پاڼه د پخواني د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان خزو او جون لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجه پالیسي او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقوقو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړهونه زیات او د سولیز او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی دی. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استاذ ولی هم پرون په یو بیان کې وویل چې د ټولو افغانانو د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استاذ جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی وکړ چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. د وزارت نن چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاښه کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې د دوما استاذ جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نوملړه لرې کېږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشه ته عملتیا لري. د دې وړاندې د منځنۍ اسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان هم سکال طالبان د ترګرو ډلو له نوملړه لري کړل. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهي نن چهارشنبه د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل د چې کوم بل هیواد نوم واخلي وویل یو ګاونډي هم په دې پیښو کې لاس درلود. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنهي اشاره ترکیې ته وه چې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کړی دی. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه وو چې د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت ملاتړ یې و. خامنهي ټینګار وکړ چې د بشر الاسد حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه ده. د هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشر الاسد د رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې دی د دې هیواد د ثبات او آرامۍ چې اوس د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت رسیدلی دی. پر دمشق واکمن وسله والو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی چې د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه به سوریه اداره کوي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې الجزیره تلویزیون ته وویل هغه وخت رسیدلی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. او د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ شلوریزه سیالۍ پیل شوې چې افغان لوبډلې پکې د خپلې توپوهنې پاڼې بشپړه کړه. د افغانستان لوبډلې د پچتر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه چې په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 144 منډې وکړې. د زیمبابوې لوبډلې د خپلې توپوهنې پاڼې پیل کړې ده. تر اوسه د په 14 اور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 90 منډې کړې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سا سلامونه د افغانستان په وخت وو 15 دقیقې شي. تاسو د ازادي رادیو نیوز خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته خوږی است. نن په خبرونه کې را سره د تخنیکی چارو د پرمخرولو مسولیت خغلې ته روشن لري چې دغه خبرونه به د تخنیکی چارو پر اساس باندې مختزي او تاسو هم کولای شي چې په خبرونه کې موږ سره ونډه واخلي. البته د خبرونه موضوع نن د ژمي په موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیکاره کیږي او د دوی پر اقتصاد باندې څومره اغیز کوي، پر دغه موضوع باندې بنن موږ په خپل خبرونه کې بحث ولرو. له تاسو ټولو اوریدونکو څخه هیله کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي او د خپل روانو ستونزو په اړه باندې موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي. دا چې په افغانستان کې ژمي کې خلک څومره له ستونزو سره مخامخ کیږي، هلته اقتصادي وضعیت څنګه کیږي. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په افغانستان کې د ژمي په مهال ډیر شمیر کارکونکي خپل کارونه له لاسه ورکوي یا په هغه کچه باندې کار نه شي کولای چې د اوړي په موسم کې دوی کار کولای شي. دا چې بمدغه رواني چارې د ژمي پر مهال د دوی په اقتصاد باندې څومره اغیز پرېوتی شي، پر همدغه موضوع نن په خبرونه کې بحث لرو. په خبرونه کې براسره د اقتصادي چارشنونکي او د پانتون استاد خغلی نور العزیز او ترڅنګ د اقتصادي چارشنونکي خغلی لال زاسای موږ سره ملتیا کوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي، اړیکه ونیسئ او د خپل د ستونزو په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړئ چې په افغانستان کې د ژمي لپاره څومره تاسو چمتووالی لرئ. د اقتصادي ستونزو په اړه موږ ته خپل ستونزو مشکلات وایئ. دا چلته په ژمي کې څنګه ممکن کېدلی شي چې خلک خپل نارمل عاید ترلاسه کول په برخه خپل کارونه ته مخه کړی، خپل کار سره مهاله مصروف پاتې شي، په دغه ستونزو او مشکلات باندې تاسو خپل نظریات موږ سره شریک کولای شئ. اوس موږ ورځو د خبرونو په دې برخه کې زمونږ درون میلمه خغلی نور العزیز موږ سره د ټلیفون پر کرخه باندې وصل شوی دی. دوی څخه به بحث پیل کړو. سلامونه استاد، وخت په خیر. کراته وی چې ژمي موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیروزګار کیږي او کاروبار کې تغیرات راځي؟
سلامونه، خدای مو روغ جوړ خوشحال لره. په افغانستان کې که د کاروبار بحث کیږي او یا هم په نور اقتصادي موضوعګانو باندې بحثونه او څېړنې کیږي، په دې کې شک نشته افغانستان یو عنعنوي اقتصادي سیستم لري او تر ډېره بریده د افغانستان ډېری خلک د زراعت په سکتور کې مصروف دي. نو همدا وجه ده کله چې ژمی راځي ستونزې د هغوی زیاتیږي، ځکه په ډیرو سیمو کې د ژمي په راتګ سره کارونده کمیږي، په مختلفو سکتورونو کې کارونه ټکنی کیږي، د زیربناګانو د نشوالي په اساس باندې لارې بندیږي، مارکیټ ته لاسرسی کاغه محلي مارکیټونه دي، کاغه ملي مارکیټونه دي، بیا هم نړیوال مارکیټونه دي. دا که د صادراتو په برخه کې وي که د وارداتو په برخه کې وي، د دوی لاسرسی کمیږي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مستقیما تاثیرات لري. زموږ د اقتصاد ډیره برخه په کتا سو ګوري په اقتصادي کې د کوچنیو او متوسطو کاروبارونو شتون دی، او دغه متوسط او کوچني کاروبارونه تر ډیره بریده کتا سو ګوري په مختلفو برخو کې دي، که هغه د خرڅلاو په برخه کې وي، که مثلا د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې وي، د تولید په برخه کې وي، د ترانسپورت او نورو برخو کې دي. نو کله چې ژمی را رسیږي په دغه سکتورونو کې هغه مصروف خلک یا له دغې لارې چې څوک عاید ترلاسه کوي د دوی ژوند متاثره کیږي، د دوی په ژوند کې تغیرات راځي او د دوی د عاید کچه کمیږي، او په هر اندازه باندې چې د عاید کچه کمه شي په کورنیو باندې تاثیر لري، د کورنیو په اقتصاد باندې تاثیر لري، او مستقیما بیا په لویه کچه باندې د دوی تاثیر په بازار کې وي. په بازار کې د تقاضا سطحه کمیږي، او کله چې تقاضا کمه شي نو بیا توکي په کم اندازه پلورل کیږي، چې دا مستقیما بیا په لویو سرمایدارانو باندې یا سرمایه گزاریګانو باندې بیا هم په لویو واردونکو باندې دا خپل تاثیر لري، او په مستقیم شکل باندې هغه مارکیټ ته خپل تاثیر لاندې راوستلی شي. نو کله چې ژمی په افغانستان کې را رسیږي دا د ټولو خلکو په ژوند باندې تاثیر لري، خصوصا هغه خلک چې د هغوی د عوایدو هغه سرچینې کوچنۍ او متوسطې کاروباري دندې دي، نو د دوی ژوند ډېر متاثره کیږي، او په تدریج سره بیکاري په دغه سکتورونو کې زیاتیږي. په هغه برخه کې چې به یو دوه کسانو کار کوو، هغه مستقیما کله کله صفر ته او کله د هغه څخه مراد مثلا د تعداد اندازې کمیږي. نو په هر سکتور کې چې به څو کسان نو کار کوي هغه کمیږي، او هغه مستقیما د کورنۍ په اقتصاد باندې تاثیر لري.
مننه استاد. زازای سب تاسو ته درګرځم. رښتیا هم څومره بیا دا د کورنیو پر اقتصاد باندې تاثیر ګذاره کیدلی شي چې هلته په افغانستان کې روزمره د خلک خپل دندې له لاسه ورکوي، یا په هغه کچه باندې د دوی دندې نه وي چې تقاضا کوي او د دوی د کورنیو تقاضاوې پوره کولی شي، ستونزې ورته حلولی شي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، محترم مېلمه صاحب ته. واقعا هم چې افغانستان کې د ژمي موسم پر رسیدو سره کوایو بعض ځایونو کې خوشحالي به ول، افغانستان کې به نسبتا خلک خفه کېږي ځکه یو شمېر ستونزې رامنځته کېږي چې یو له هغوی نه یې بیکاري ده چې خلک ترې کړیږي. اکثره د ژمي موسم کې بعضې عایداتي سرچینې چې له مختلفو سکټرو خلکو د فعالي کمیږي، په هغې کې په کافي اندازه تغیرات رامنځته کېږي. مهمه ده چې دغه کوم بزنسو کې چې دوی اوس مثلا فعالي نارمل ورځو کې یا نارمل سیزن کې بیا ژمي کې په هغه کچ هغه فعالیت نه کوي، نو هغه مجبور دی چې یو څه کارمند کم کړي. دغه وخت کې هم د دوی په البته کار باندې تاثیر ږدي، ځکه دا ډېره مهمه مسله ده د کاربرونو کمرنګېدل په ژمي کې، چون دا د افغانستان د ژمي موسم یو څه زیات سوړ ده، نو تاثیرات لري. بل پروژې که چیرې مثال درکوم، پروژې هم په ژمي کې تقریبا داسې ویلی سو چې بندیږي، نو پروژو کې حتی سلګونه زره کسان بعضې وخت مصروف وي. نو دا چې په یو موسم کې ټول په کور کېنول سي، نو طبعاً دا ډېر لوړ تاثیرات له ځان سره درلودلی سي، ځکه همدغه پروژې چې خلکو ته یې کورنۍ عایداتي سرچینې د کورنۍ د خوراک او څښاک او د اوسېدو ناپاکې وسیله وه. نو دا ژمي موسم کې بیا دا هم بندیږي، ځکه هوا یخي بعضې ځایو کې موږ نه شو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو، او بعضې موسمي مسایل دي چې پروژې د تطبیق لپاره البته واقع نه شي کېدلی، یعنی خنډ په واسطه ورته کتلی سو. بل مسله دغه ده چې د بعضې مهمو توکو قیمتونه هم زیاتېږي، له یوې خوا سي او بیکاري سي، له بلې خوا قیمتي هم رامنځته سي، نو دا لا ستونزې زیاتېږي. لکه دا اوس وخت کې مثلا ژمي کې د خلکو اړتیا سون توکو ته لوړېږي، ولې قیمت که چیرې تاسو وګورئ هغه ډېر لوړ حالت کې قرار لري. خلک په ډېر سختۍ سره کولی شي چې البته مثلا د سون توکي واخلي، چې له دغه اړخه هم دوی رنجېږي. دا ډېره مهمه مسله ده. او بل تقریبا د ارقامو له مخې ګرچې څېړنې په هغه ډول دقیقې نه دي سوي، له شپېتو نیولې تر اتیا سلنه خلک مثلا د زراعت سکتور کې کار بوخت سي، هغه چې کله په کور کې نه ول سي، نو دا په دې معنی سي په دغه ژمي کې دغه سکتور مکمل بیکاره کیږي. دا چې بیکار سو دوی مجبور دي هغه څه سي دوی په منی اوړي پسرلي موسم کې اوسه تیار کړي دي هغه وخوري. ژمي موسم ته دوی یو ډول سیوینګ کوي، خپل په دغه ژمي موسم کې دوی اقتصادي کوم فعالیت نه لري، نو ځکه دغه مسله کمرنګ کیږي. او بل مثال د تولیدي سکتور مثال لرکمه، ژمي کې غیر مستقیم عوامل هم تاثیر درلودلی سي، مثلا د برېښنا. اوس د صنعتي فابریکې سي برېښنا ورته کمه کي د ژمي کې، ځکه هلته خو نصانه دي په افغانستان کې، هغه مجبور دي چې هغه کله یو شل دېرش څلوېښت سلنه کارو البته کارکوونکي رخصت کړي، ځکه په هغه کچه تولید نه سي کولی، دا هم خلک بیکاره کوي. نو یعنې دلته غیر مستقیم تاثیرات هم شته دي چې البته په بیکاری کې تاثیر غورځولی سي. مهمه ده چې دغه کومې مرستې چې بعضې وخت ترسره کېږي د مرستندوی موسسو لخوا، متاسفانه باید ووایم چې اکثره دغه سیمې چې د ژمي موسم کې حتی دوی نه سي کولی هغو ځای ته رسیدګي وکړي، چې لا د خلکو ستونزې په دغه بخش کې زیاتېږي. مهمه ده چې دولت بخش که چیرې په نظر کې ونیسو، دولت هم په کافي اندازه نه سي کولی سي هغو سیمو ته رسیدګي وکړي، یا مثلا هلته پروژې مخته ویسي، یا مثلا په هغه بخش کې نور فعالیتونه رامنځته کړي. نو ژمي کې عموما کې ستونزې البته زیاتېږي، نو دا یو ډېره مهمه مسله ده چې د دولت په سطحه خلک ورسره مخامخ دي، خصوصا د ژمي په موسم کې. نو په ټوله کې ویلی سو چې دغه د بیکاري مسله په افغانستان کې په ژمي کې زیاتېږي او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
مننه، ډېره زیاته مننه. بیا هم خپرونه کې به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې هلته رښتیا هم په افغانستان کې ځینې سکتورونه دي، ځینې برخې دي چې هم د خلکو پر روان اقتصاد باندې خورا اغېز پرېښودلی شي، هم تر څنګ خپله په حکومتي چارو او د اقتصاد په برخه کې. اوس هم ورځو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شوی دی، له دوی څخه به وپوښتو چې د دوی ستونزه څه ده. سلامونه، وخت مو په خیر، مایکروفون ستاسو دی.
سلامونه، سلامونه نیکی هلی د ازادي راډیو ټیم ته او ټولو محترم اوریدونکو ته میلمنو ته او مزي خوتم سلامونه وړاندې کوم. البته څنګه چې دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده د جنی په باره کې رښتیا هم د کورنۍ مصرف درې چنده کیږي، ځکه یو خو خلک دي مصرف بیکاره کیږي، اوس هم خلک د بیکاری ستونزې لري کنه. د بیکاری ستونزې یو خو که مصرف لرګین درته قیمت دی، زغال هم ډېر په قیمت خرڅېږي، د خلکو مشکلات هم ډېر زیات دي. دا ډېره ښه خپرونه ده تاسې هغه کړې ده. نو زما خپله د خیریه بنسټونو نه دا خواهش دی او د حکومت د چارواکو نه چې دغه همسایګان چې یو بل سره کومک وکړي. مثلا کېدای شي دغه ځینې کې اوس هوا هم ډېره یخه ده، سالن کې واوره شوي، دغه شمالي ولایتو باندې ډېر تاثیر اچولی دی، ډېره یخني ده. نو د حکومتي چارواکو نه او د خیریه بنسټونو مې دا خواهش دی چې دغه مرستې مخکې د مخکې هغه کومې سیمې چې معلومې دي چې ډېرې شدید یخني پکې راځي، لکه څرنګه چې فروسه کالې مونږ شاید دي و چې ډېر خلک پکې طلب شل، څاروي د شاتو مچیو فارمونه همداسې ډېر هغه وو. نو خلکو ته مې همدا تقاضا ده چې کله کور نه وځي په صبایي ټیم کې په یخ کې د ګرمې بخاري نه دی باید د دسمال په سږمو وتړي، ځکه چې د بدن د کور نه وځي دا مستقیما تاثیر یې په شش باندې پیدا کېږي، یا کور ته را نه وځي هم د بدن بخاري ته نږدې کېنني چې هم د مریضي عامل ګرځېږي. دا هم یو لوی هغه دی. او د زغالو سره ډېر کوشش وکړي چې مثلا زغال هم د انسان سر نیسي، سړي اکسیجن کمیږي د کوټې، دا هم یو خطر دی. برقو سره لوج برقو سره ډېر احتیاط وکړي چې دا لوج برقو هم په ژمي کې مطلب جمعه خو داسې دی چې ټول مشکل دی. نو خدای دې ورحمېږي. او تاسو نه هم ډېر مننه چې ما ته وخت راکړې. زه طارق سره خبرې کوم د کاپیسا ولایت نه په مخم ښه کور مودان.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې ورزو. د ټلیفون پر کرخه زموږ بل اوریدونکو هم موږ سره وصل پاتې شوه. سلامونه، وخت مو په خیر، مهرباني، مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو ته مننه اوریدونکو ته. الله دې وکړي چې روغ جوړ وي خورجانې.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه، خدای دې خوشاله کړي. یو سلام مېلمه ته وایم، زه ستاسو مشنه اوریدونکو عبدالحدا تعالی مده هلمن ولایت څخه خورجانې جمع خونو راور رسیدې. خدای پاک دې خیر کړي. نو زه پر مړو تجارانو باندې خورجانې زما ژغ دی، او پر حکومت باندې مې یو ژغ دی چې د خپل بیوزلو کورنۍ سره مرسته وکړي. خورجانې ځکه په ژمي کې دلته اکثره کورنۍ د ازمیر په علاقه کې زوینه مخورجانې چې د سوان تو کې نه لري، یعنی په اشاریاتو کې دا کوښنه کوښنه واړه واړه ماشومان دي خورجانې د وو کال ده د نو کال ده. دا د خورجانې په اشاریاتو کې پلاستیک ټولې، مثال زړه بوتونه ټولې، چې دا د ژمي د پاره مثال د خبرې او د سوان تو کې برابر کې. نو د حکومت هم دلته مسولیت جوړیږي خورجانې چې د خپل بیوزلو کورنۍ لاسنیوي وکړي، او د مړو تجارانو هم خورجانې مسولیت جوړیږي. دا کدل تزمیر پسې مکه د سیماړه ماړه تجارتان خورجانې زوینه مې چې په خدا قسم درته خمه چې په وکلي کې پینځنه لپاره دی وځي کورنۍ چې د خپل زکات د خپل وشر او زکات د کورنۍ تور کې خورجانې لا به دی وځي کورنۍ په داخلي کې پات نه سي. نو دا مسولیت د مړو تجارتان جوړیږي خورجانې. الحمدلله زموږ په افغانستان کې ماړه ماړه تجارتان صدر تجارتان څخه خورجانې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې خپل د دنیا او زکات دی وځي کورنۍ تور کې خورجانې دا دی وځي کورنۍ لاسنیوي دیم کړی. د خدای پاک دغه چې به مالا پاک دی تاجر ورته خورجانې زته ډیر کسان ست دلته شل کال جګړه تیر شوی د خورجانې مایوبین ست مالولین ست کندې ویتمان ست په دغه شریعت کې خورجانې مشخله په هلمن ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سفاره او ځکه ژوند کوو دا سفاره او ځوغت بازار دی خورجانې د سیشنبه په ورځ موږ دلته میله وته وایو ځات خلک ګنج ورته وایو. نو زه دلته د سرپرست مېرمنې خورجانې وینم چې پر دا چوک باندې لاس غزي یو بل ته خدای واس کوي. دا د چا خوندې ومندې د خورجانې؟ دا زموږ د افغانستان هغه خوندې ومند خوندې ومندې چې درنه چا په لولا کلی دلی ومنګر خدای پاتن په دې سخت ژمي کې ما او بل او بل ته اټاج کړی دي چې وو بل ته د خاص لاس نیولې د خورجانې. نو خدای پاک د پټول افغانانو په څیر د خیر کې پر مړو تجارانو بیا هم د افغان په صفات باندې خورجانې دا غزما جاغ دي چې خپل د بیوزلو کورنۍ سره مرسته وکړي، د خوارو غریب سره مرسته وکړي. ځکه چې اکثره کورنۍ د سوان تو کې نه لري، د سوان تو کې د ورته برابر کې زیات کسان ته خورجانې په کور کې ډېر جامع لري، ډېر جامع لاس جوړې شل جوړې جامع لري. دا غوستان مثال د خبرې ضرورت نه ساره جامع دی ورکې بیوزلو کورنۍ ته داغه چې خوراکي تو کې د خورجانې را خلک ورکې خیریه بنسټو باندې موږ دغه جاغ دي چې مثال خوراکي تو کې دغه بیوزلو کورنۍ ته برابر کې. نو دا غزمه ژوند نظر خورجانې خدای پاک دې وکړي چې موږ مارته جارانه حکومت دغه ته پاملرنه وکړي.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ اوسئ تاسو. راګرز مستاد تاسو ته وړاندې ښاغلي ځاځي صاحب ډېر مسئلې ته اشاره درلودله چې له ډلې یو د بزنس مسله ده چې تاسو هم که پرې وغږېږي. یو هغه بزنس ده چې لوی بار کاروبار ده چې خلک یا کمپنیانې لري، یو هغه عادي کاروبار دی چې عام خلک په کې اخته دي، لکه ترکاري فروشي کوي، لکه د سرکونو په سر دې ته ورته نور هغه عادي عادي کارونه کوي چې د خپل ژوند د خپل نفقت همدغو کارونو څخه ترلاسه کوي. د ژمي په موسم کې دغه کارونه څومره د دوی لپاره سخت کیږي یا کاروبار ښه کیږي؟ نه ځکه شپې لنډیږي، خلک وختي کور ته ځي، بیا د کسان چې سر باندې ترکاري خرڅي یا دس فروشي کوي، د دوی پایدات کې خورا ډېر زیات کمښت راځي.
بدون لشکه زموږ سیستم چې دی تر ډیره بریده همدغه ډول دی. تاسو وګورئ په نورو هیوادونو کې، کاغد نړۍ په هر هیواد کې وګورئ، تشبثات ملي خزانه دي او د هغوی په ساتنو کې او د هغوی سره د حمایت او د هغوی سره د مرستو وظیفه د دولت یا د حکومت ده او باید د هغوی لاسنیوی وشي. ځکه همدغه کوچني او متوسط متشبثات دي چې مارکیټ پراخه کې خلکو ته دا کاروبار زمينه مساعد یا عاید زیاتیږي او په تدریج سره همدغه په لویو کاروبارونو او غټو کمپنیو باندې بدلیږي. نو که چېرته دا حمایت نشي او د دوی سره مرستې ونشي، دوی نشي کولای چې هغه خپل پایښت په مارکیټ کې ثابت وساتي. نو زموږ په سیستم کې دا کته سو ګوري په کابل کې، مثلا په کابل کې د افغانان ساحه کې دا کوچنی کاروبارونه شته دی، مثلا د کابل په هر منطقه کې البته شته دی، خو هغه لږ بغټه ساحه ده. هلته هم کله چې دا د مازیګر او اخرا شي کاروبار بندیږي، بدون له شکه چې دوی په عایدو باندې مستقیما تاثیر لري. نو کله چې په دغه یو حالت کې موږ ژوند کوو، دلته د دولت وظیفه هم جوړیږي، د عامو خلکو وظیفه هم جوړیږي او تر ډیره بریده د خیریه بنسټونو او نور ادارو چې هغوی کولی شي په دغه برخه کې مرستې یا د دغه کاروبارونو لاسنیوی وکړي، دا کولی شي چې په ښه شکل باندې یا په مدیر شوي شکل باندې په دغه برخه کې دوی کار وکړي. دولت کولای شي چې مثلا دغه ځایونه چې دلته هغه کوچني کاروبارونه یا مثلا لاسي کاروبارونه یا هغه څه چې منګو تاسو ورته په ساده ژبه د کراچۍ ژوند یا د کراچۍ کاروبار یا مثلا په کراچۍ کې د اجناس او توکو د پلورلو کاروبار، د دوی په دغه برخه کې که دولت داسې یو په داسې یو شکل باندې چې هغه وکولای شي په ژمي او اوړي کې دوی ځینې هغه ډېر ساده امکانات ولري چې وکولای شي د کار وخت یې لږ زیات شي او یا هم ترڅنګ یو کولای شي د دغه کار د وسحت لپاره غوي په دغه برخه کې د پانګې د کمښت یا مثلا هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري چې هغه د خرڅلاو بحث یا هغه د مارکیټ یا څخه د نورو توکو ترلاسه کول دي یا مثلا هغه ته د امکاناتو برابرول دي. که په دغه برخه باندې ډیر تمرکز وشي، زما په ان باندې دوی کولای شي چې حداقل هغه تاوان یا هغه زیان چې دوی ته د ژمي په موسم کې اوري د هغوی مخنیوی وکړي. په افغانستان کې هغه کارشمیری لکه څنګه چې ملما ورته اشاره وکړه، دقیق ارقام په اوس وخت کې موجود نه دي، اما بیا هم هغه پاتکلی شکل باندې چې کومې څېړنې کیږي په هغه کې موږ ګورو چې غیر رسمي سکتور په افغانستان کې ډیر واکمن دی، چې دا د تاثیر مستقیما بیا په مالیاتو باندې دی، د هغه پر راټولولو باندې دی، د هغوی بیرته مصرفولو باندې دی، په هغه په بودیجه باندې خپل تاثیرات لري. نو کله چې په یو هیواد کې غیر رسمي اقتصاد پیاوړی وي، نو هلته خلکو باور په بانکونو باندې کمیږي، په کریډیت او په کریډیت سیستم باندې خلکو باور کمیږي، او ډیری خلک د هغوی باور بیا هم په ماغه عنعنوي سیستم باندې چې هغه د صرافیو مارکیټ دی یا مثلا هغه د پیسو بازارونه دي، په هغوی باندې باور ډیریږي، چې دا په خپله بیا په اوږدمهاله نشي کولای چې اقتصادي پایښت رامنځته کړي. نو دا هم یو غټه ستونزه ده چې زموږ هغه که وګوري تاسو متوسط تجارانو ګوري یا پانګوالو ګوري که کوچني پرچون فروش شانو ګوري یا مثلا کوچنیو کاروبارونو خلک ګوري، د دوی ډیر باور په دغه سیستم باندې ده. نو کله چې دا سیستم پیاوړی وي، زموږ هغه اصلي مثلا رسمي اقتصاد کمزوری کیږي. نو دا په خپله یو بل غټه ستونزه ده چې زموږ د کوچنیو او متوسط کاروبارونو پر وړاندې باندې پاته ده، چې دا هم په خپل وخت سره او په خپل برخه کې خپل تاثیرات لري. هغه څه چې موږ په دغه برخه کې د دغه سیستم د خوال لپاره کولای شو، هغه مهمه ده چې په هغه کې دولت ته خپل رول ولوبوي. هغه امکانات چې دوی کولای شي د خلکو په واک کې ورکړي، یا هغه څه چې کولای شي د دغه کاروبارونو د بهبود لپاره مؤثر واقع کېدلی شي، په هغوی باندې تمرکز وکړي. مثلا د هغوی لپاره مالي امکانات برابرول دي، که د هغوی ملاتړ دی د نورو لوی شرکتونو او یا هم د بهرنیو هیوادونو په مقابل کې. مثلا بهرني اجناس چون افغانستان زیات وارداتي توکي راځي، او دا غوي بدیل بدون شک په افغانستان کې هم بعضی وخت تولیدېږي، نو کله چې دا غوي حمایه ونی شي، نو بیا دا نشي کولای چې دوی په اوږد مهاله په مختلفو برخو کې پانګونه وکړي او د دوی پانګونه پایښت پیدا کړي. په ټوله کې زه ویلای شم چې د کوچنیو کاروبارونو او یا هم د متوسطو کاروبارونو حمایه کول د دولت دنده ده، او که چېرته دا کاروبارونه حمایه شي، دا په تدریج سره د لویو کاروبارونو مومد واقع کولای شي، او تر څنګ کولای شي چې د لویو کاروبارونو د پرمختګ او د هغوی د مارکیټ د خوال لپاره امکانات برابر کړي.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسې. ځاځی صاحب تاسو هم درګرځم، خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو چې زموږ اوریدونکي څه پیغامونه موږ ته.
سلامونه نیک هیلی دی ازادي راډیو محترم کارکوونکو او اوریدونکو ته. نو وروره بیکاری خو ساوج ته رسیدلې ده، بیخي زه ته وایم چې ذاتي به تر دې اضافه به په ټوله دنیا کې به دومره بیکاري ونی لکه څومره په افغانستان کې وه. او بله خبره داسې ده چې اقتصادي مشکلات اوازې سړی والله که دما قسم د تخله مسي بیګا کور کې نه در خوړې خوندیتوب خو یوارې پرېده. په دې حالې حیران یو چې دا زمه به د اولادونه څه کوو؟ دا یخ دا بې یعنې د نن د پنځوسو روپو ما ته ډوډۍ سړی ډوډۍ اخیستې ده، بس هغه باندې به دا شپم تېرو، دا سبا سهار به پېچرو، سبا غرمې ته بیا بیا یا لا یا نصیب. نو اقتصاد بیخي په صفر ولاړ ده، مشکلات بیخي تر سر پورته دي، مریضي تر سر پورته، تداوي نسته، ګولۍ نسته، شخصي ته چې ورسي نو خواتي دغومره پیسې چېرته له سړي سره پیدا کېږي؟ نو اول زه سړی یم، په لا اله زما قسم دې ته مجبور چې کورده خرڅ کړو، اولادونه پرې وساتو، خو بله چاره نسته. نو خدای دې وکړي چې دا ما پیغام وخپور کړي، او مشکلات بیخي تر اوج ته رسېدلي دي. اقتصادي بیکاري وي، دربدري وي، د کور کرایې، هر څه ډېر مشکلات دي. نو ښه وخت ولرې.
السلامونه نیکې هیلې وخت ساده ژوند مو نیکمرغه. نوم یې وسله دی د ننګرهار پوهنتون څخه درسره په لیکه کېمه. لکه څرنګه چې تاسو موضوع ټاکلې وه، د ژمي په رسېدو سره باید څه ډول ژوند وکړو، خصوصا د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړو. په دې برخه کې ډېره مهمه موضوع ده. په دې برخه کې که وګورو، پلارونه، کورنۍ، مشران ټول مسؤلین دي چې دوی باید په خپلو کورنۍ، اولادونو، بچیانو باندې پوره پوره خیال وساتي. تقریبا له نن څخه دوه یا درې ورځې مخکې د غزنی ولایت په کومه سیمه کې 15 یا 16 کسان د بې احتیاطۍ یا د بخارۍ د لګولو خاطر باندې د خپل ژوند له لاسه ورکړی و. دې په خاطر باندې چې بې احتیاطي شوی وه، او دغو بچیان او پلانه هم که شامل و ټول به خبر وي. نو هیله ده خصوصا د مشرانو نه، د کشرانو نه، د کورنۍ د ټولو غړو نه، خصوصا د ټولو هیوادوالو نه چې د ژمي په راتګ سره فکر وکړي، همدارنګه کوم وسایل چې موږ ترې استفاده کوو لکه بخارۍ شوله، نور الکترونیکي وسایل شوله، د هغو سره پوره خیال وساتي تر څو دوی ژوند وژغوري. او یوه مهمه غوښتنه دا ده چې ټولیزې رسنۍ دا هم مسؤولې دي په دې برخه کې، تر څو خپلو هیوادوالو ته عامه پوهاوی وړاندې کړي، د ژمي په رسېدو سره ځانګړې خپرونې چمتو کړي، تر څو د موږ او تاسو د هیواد وګړي د څه مشکل سره مخ نه شي. په آخر کې مې لنډ پیغام مورانو او پلانو ته دا دی چې تاسو پوره پوره په خپلو بچیانو پام وکړئ، هر وخت یې وکړئ، خصوصا د ژمي په راتګ سره چې یخني ده، هغو ته ځانګړې جامې، هغو ته ځانګړي بوټونه، هغو ته د هغو د استوګنې ځای مثلا کوټه او تاک کې بخارۍ لګول ډېر مهم دي، ځکه که موږ دا ونه کړو خدای نخواسته موږ ماشومان ته زیان رسېږي، مریضېږي او هغه په ناروغۍ باندې اخته کېږي. ډیره مننه د آزادی رادیو د قدرمن رهبری څخه چې داسې خبرونه د خپل هیوادوالو د بسیان د ژوند لپاره چمتو کړی دی. بیا هم ډیره ډیره مننه.
زه عبدالسلام خبر کوم د بدغس ولایت. ژمی کې خوکنی سخت ډیر وي پر افغانانو باندې، بیا خصوصا په هغه منطقو کې چې هلته یخنۍ ډیر وي، هوا ډیره یخ وي او هلته واورین موسم را روان وي. مثال د بدغس درته وایم یا مثال د غور ولایت درته وایم چې په دې ولایتو کې د واورین موسم ډیر وي، بیا خلک هېڅ چته رسېږي نه سي کوایي. بیا خصوصا دغه دوه ولایت سړک هم خام دی، که مریض ورته پیدا شي هېڅ ولایت هېڅ ډاکټر ته رسېږي نه سي کولی. په ډېرو ستونزو او مشکلاتو کښې دي. حتی داسې وخت راځي چې مثال مریض ورته پیدا شي، یا مریض د مرګ وهله ته ورسېږي، که هغه هم په ډېرو کښې یو دانه و ډاکټر ته ورسېږي. بیا د خوړو د ستونزو سره خو بېخي ډېر مخ وي، دغسې خواړه یې راواخه، جامې یې راواخلي، غربت یې راواخه، چې هم غریبان دي مثال، هم د خوړو د خوا مسکینان، هېڅ شي کښې خلاص رسېدګي نه شي کولی. کله چې د واورې څپې راشي پر دوی باندې یخنۍ ډېرې، د هر رقم مشکلاتو سره مخ دي.
زمونږ اورېدونکي ول چې خپل پیغامونه یې راستولي ول. درنو میلمنو اتمن، تاسو هم زموږ د اورېدونکو پیغامونه اورېدلي دي. ساسای صاحب، تاسو واورېدل چې ډېری کسانو دوی له بد او خورا ضعیف اقتصادي وضعیت څخه شکایت درلود. یو مسله چې تاسو موړاند ورته اشاره درلودله، او دلته زموږ ډېری اورېدونکو او دغه کسان چې پیغامونه پرېښې دوی سر ترې ټکولی دی، هغه د سون توکو د بیو لوړېدل دي، چې حتی ډېری کورنۍ موږ ته پیغامونه پرېښې دي په فیسبوک باندې چې دوی نشي کولی چې خپل د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي واخلي او خورا ډېر زیات قیمت پورته تللی. دلته یو کس ویلی دی چې 1500 افغانۍ د یوازې یو بوجۍ زغال اخیستی دی. کسان ښایي چې اقتصاد ضعیف دی، تنها یو بوجۍ زغال که دومره کېږي، د لرګیو اخیستی دی، د ټول ژمي په ګرم هوا کې تېرېدلې، څومره د دوی لپاره سخت تمامېدلی شي. ولې په افغانستان کې په دغسې یو شرایطو کې چې هلته خلک خورا ډېر زیات ضعیف اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، بیا هم د سون توکو بیې لوړېږي؟
بلکل، دا موضوع ډېره مهمه ده، دغه د سون توکو مسله، چون د ژمي په موسم کې یو له هغه موضوعاتو ته چې په سر کرار لري. متاسفانه باید ووایم چې دغه بخش کې دولت تر ډېره بریده مسؤول راځي چې د قیمتونو په کنټرول، د قیمتونو په ټیټوالي کې خپل راجل شوی رول چې کوم دی هغه ادا کړي. د ډبرو سکرو مثال که چېرې تاسو در کړم، دا اوس هم هغه قیمتونه چې مارکیټ کې شته دي هغه ډېر لوړ دي. مثلا قیمتونه چې راځي هلته دولت ور باندې بریکټ اخلي چې هغه مصرف هم د په قیمت کې تاثیر کړی، نو ځکه دومره لوړ راځي. که چېرې دلته تفاوت د هغو ډبرو سکرو رامنځته شي کوم چې تجارتي دي پاکستان ته ځي او هغه څه چې داخل په مارکیټ کې استفاده کېږي، نو بیا ممکن قیمتو کې ډېر لوړ تفاوت راسي. مثلا هغه پراکټ چې دوی ورته وایي چې وزارت معدني چې اخلي هغه د داخلي لوکل ډبرو سکرونو مثلا نه اخلي. همداسې د دوی باندې د ریسټرکشن د قوانینو مقرراتو وضع کول چې مثلا دوی دو ترمنځ سره مکسینګ را نه سي، دغه مسله حل کولی شي. بل تر ډېره بریده دغه لرګیو استعمال هم ډېره مهمه مسله ده، چون اکثره ولایتونو کې لرګي استفاده کېږي. د ډبرو سکرو په پرتله چاپېریال ته دومره تاوان نه رسوي، خصوصا د هوا د خرابوالي له اړتیا نه د ځنګلاتو په اساس کښې شي، ځکه هغه هم وچ لرګي، دومره مشکل هم نشته چې ځنګلاتو ته ووایو چې هغه البته زیان رسوي په کم اندازه، طبعا تاثیرات له ځان سره لري. خو دغه بخش کښې دولت چون دا چې بند کړي وو، نو قیمتونه یې تقریبا داسې یو 100% یا 90% دغو رنج ترمنځ تقریبا لوړ شول، په دغه دلیل چې دولت هغه بند کړي وو. مثلا عامو خلکو ته لاسرسی ونه وو چې هلته راسي مارکیټونو ته. تقریبا مخکې تقریبا د خروار په حساب کښې چېرې وایي ماتیا من راځي 6000 الی 8000 افغانۍ، ولې هغه اوس تر 11000 افغانۍ، 12000 افغانۍ قیمت لوړ شوی، تقریبا دوه چنده قیمت. دلیل یوازنی دغه ده چې دولت بند کړي وو، نو ځکه اوس مال خلک مجبور دي په دغه قیمتونو واخلي، ځکه مارکیټ کې د تقاضا پرتله عرضه کمه وه، نو دغسې ستونزه رامنځته شوه. او بل دا د نرخونو کنټرول مسله چې ده، بعضې وخت دولت یو څه شی خلکو ته وایي، ولې په حقیقت کې هغه قابل دی عملي کېدو ول نه دي. مثلا دا اوس د لرګیو مثال در کوم دولت ورته نرخنامې په ځایونو کې وضع کړي چې شپږ زره اووه زره خروار دی باید خرڅ شي، ول هغه اصلا حتی په ولایاتو کې مثلا کابل ته چې کوم نرخ باندې راځي، مثلا ننګرهار مثال در کوم، ننګرهار کې هلته خروار 9000 افغانۍ په ننګرهار کې، بیا تقریبا چې البته کابل ته رسېږي مصرف لري، نو دلته چې مارکیټ ته کابل ته په 9000 نه نیم زره رسېږي، یعنی تمام ګټه خو د تجارت هلته پرې ده، نو ته څنګه یو شی چې په نه نیم زره داخل د کابل مارکیټ کې تمام ورته چې شپږ زره خرڅ کړ، بنیم زره تجار لیوانې د ستوانو کې، نو دغسې هغه لاجیکل منطقي نرخنامې باید البته وضع سي، یعنی په دغه شکل چې دوی دغسې نمایشي کنټرول د نرخونو کوي دا کومه معنا نه لري، دا منطق لري خبره ده. نو دا ډېره مهمه مسله ده چې دلته د سون توکو په کنټرول کې دولت هر څه کولی سي، که چیرې وغواړي دولت باید د خلکو ستونزو ته متوجه اوسي، خلکو کافي سرچینې د عوایدو له لاسه ورکړي دي، خلک بیکاره دي، یو هغه بیکاري ده چې ورو په دا ژمي موسم کې رامنځته کېږي، یو دا د نوي حکومت پر اتاک سره بیکاري لا زیاته شوې ده، دلته خلک بیکاره شوي دي، لسګونه زره پروژې دلته، البته زه یوازې مثال د ورلډ بینک پروژو درکم چې کوم نیم زره پروژې بندې شوې، هغې نه وروسته یو څو ډېر کم شمېر شروع شوې، همداسې نورې پروژې چې تمویل کېدلې دولت په سطحه هم بعضې تغیرات رامنځته شول. دلته د افغانستان دغه د بیکاري ته باید وکتل سي، بیا له خلکو سره دولت په هماغه شکل تعامل وکړي لکه څرنګه چې خلک په کوم وضعیت کې کړل، نه دا چې خلکو باندې بوج واچول سي یا مثلا ورباندې مالیات یا لوړ سي، نو دلته دولت باید ډېر منطقي مخکې ولاړ سي، د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي، ځکه دولت له خلکو نه رامنځته کېږي، نو په دې اساس د خلکو ستونزو توجه دولتونه جوړوي، دولتونه رغوي، نو په دې اساس ویلی سم چې د سوندکو د نرخونو په کنټرول کې تر ډېره بریده مسؤلیت چې کوم ده هغه دولت ته راجع کېږي، چې خپل رول باید ادا کړي تر څو دغه نرخونه په مارکیټونو کې راکم سي او خلک وکولی سي په ډېرو کمو قیمتونو البته لاسرسی ولري. شاید مثلا د ګاز مثال درکم، ګاز به خلک استفاده کوي، ولې بعضي وخت حتی هغه ستونزې رامنځته کېدلی نشي کولی چې 24/7 ګاز استعمال کړي، هلته صحیح مشکلات رامنځته کېږي، بعضې خلک د مرګ سبب ګرځي، موږ نشي کولی چې ګاز همیشه استفاده کو، نو دا هغه مسایل دي چې دولت باید ورته متوجه اوسي. اوس که چیرې دولت تا څلور فیصد برېښنا درلودلی، تا ګاز موږ نه وپکارې، تا مثلا لرګي موږ نه وپکارې، تا ډبرو سکاره موږ نه وپکارې، دلته ته هڅه په ډېره کمې ساحه کې ته برېښنا لرې، کومو ځایو کې چې لرې درې څلور ساعته الا تر لس یولس ساعتو د برېښنا ورکوې، نو ته څنګه کولی سې مثلا له یوې خوا د برېښنا نه له بلې خوا هغه نور مشکلات یې ته نرخونه ډبل کې مثلا مشکلات رامنځته کړي تر څو نرخونه لوړ سي، پارځې کې مثلا تغیرات رامنځته کړي، نو په دې اساس دلته دولت متوجه ده چې خپل هغه مسؤلیتونه چې ورته راجع کېږي د یو مسؤول په دولت باید د خلکو د غلام په سطح ځان وګړي، د خلکو په خدمت کې اوسي، خلکو نه دولت رامنځته شوی دی، دولت ستونزه البته دغه د خلکو ستونزه باید متوجه وي، د هغه مطابق باید له خلکو سره تعامل وسي، هغه که د سون په توګه ډبر سکاره دی، هغه که لرګي دی، هغه که مثلا د برېښنا مسله ده، دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیسي تر څو دغه د خلکو ستونزې کمې سي، ځکه د افغانستان خلک بیچاره فقیر دي، بیکاري ډېره پکې زیاته ده، کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، او دلته نور مشکلات هم شته، د افغانستان په هغه سطحه ښه اقتصاد نه لري چې صنعتي یا مثلا زیاتې فابریکې پکې فعالیت ولري، یا داسې ښه زیربنا ولري، یا مثلا نور هیوادونو سره ښه روابط ولري، نو دغه مشکلاتو په کتو باید دولت په ښه شکل له خلکو سره تعامل وکړي، هر څومره چې کولی سي د خلکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي، د خلکو حمایت وکړي تر څو د خلکو زړه ترلاسه کړي، د خلکو زړه ترلاسه کول د دولت شتون، دولت سټیبیلیټي، دولت اوږدمهاله شتون البته تضمینوي.
ډېره زیاته مننه. اوس هم ورځو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر، مایکروفون ستاسو دی.
یو سلام خورجان تا ته، یو سلام د ملمه ته، یو سلام تجارتانو ته یې زما.
علیکم سلام، مهرباني.
خورجان افغانم د ننګرهار نه. خورجان زموږ تجاران بیچارهګان چې دي کله چې یو دغه بار کې یا پاکستان ته لاره بندې کې یا ایران ته لاره بندې کې، تجارانو نه موږ ګیله نه لرو، خدای دې تجارانو ته دې پوه شي دومره ورکې چې جمعوی نه شي، دومره دې خدای ورکې، خو تجارانو سره زموږ ظلم کېږي، لارې بندېږي د پاکستان د ایران د درشه په وخت کې، نو موږ تجارانو نه ګیله نه لرو. زه مایی بهم پوه شي د ننګرهار نه، موږ دولت پورې زموږ لاس رسېږي، وای اوښ چې ساتي دروازې ورته لوړې وساته، زمونږ لاس دولت ته رسېږي، خورجان موږ سره دولت همکاري وکړي، موږ تجاران ورونو باندې حق نه کوو، تجاران پوه شي، تجار خو وزه او غریب ماما ته خدای ورکي زه تجارت هم کوم زه د غم کوم نو ټول افغانستان ته خو زما دغه خونو کې دی او کا یو کور یا نیم کور یو لس روپۍ خیرات به ورکړم د الله په رضا باندې خو پوه شي دا خو ټول افغانستان وږی دی خورجان یو تجار پوه شي ټول افغانستان نه شي مړولی پوه شي زموږ تجار پوه شي ګډوډ دي بېچاره ګان کله یو پې لاره بنده کړي کله بل پې لاره بنده کړي دا زمونږ لاس دغه ته رسېږي اوس ګوره په ننګرهار کښې یو کیلو ګیس اویا روپۍ ته ختلی دی وایي سالنګ لاره بنده دی دا مونږ خپله جیګه وو دا زمونږ افغانان جیګه وي یو بشکه غوړي په یولس سوه روپۍ افغانۍ شوی دی مخکې په شپږ نیم سوه اووه سوه وو دا غوړي خو په ننګرهار کښې جوړېږي په ننګرهار پولې بیسود کښې جوړېږي ما ته غټ غټ شرکتونه معلوم دي دا خو دلته جوړېږي دا خو خارج نه نه راځي که نه خورجانې ګلې زمونږ خپله ظالمان یې مونږ خپله پوه شي په بدالي مونږ یو بل باندې ستونې باندې خپږ دو اوس دغه غوړي خو خارج نه نه راځي که نه دا خو دغه ننګرهار پولې بیسود سره شرکت دی دغه د سرکې بازار سره شرکت دی نور که در ته نومونه واخلم ډېر وخت به ویني چې خورجانې دا ګوره خورجانې پوه شوې دا زمونږ لاس دولت ته رسېږي د معیوب بچی چې دی کالي بوټان توشک کمپل نه لري د کور سامان نه لري ټول کورونه سامان یې خرڅ کړله وړو غوړي خپل بچو ته یې واخېستله له ما سره پوه شوې ګوره خورجانې په بدال دي کونډې په بدال دي یتیمان په بدال دي معلولین په بدال دي ولاکه زمونږ پاڼه څوک واړې خورجانې قسم په خدای درته قسم خورم چې مونږ په بدال یې پوه شوې معیب کار نه شي کولی و زه خپله دواړه خپونه فلج یم زه سبایي وځم چرګانو والا سره کار کوم اتیا روپۍ د ورځې را کوي د شپې نهه بجې زه کور ته را ځم دا دوه شپې مې یخني کېږي زه ورته عذر کوم چې وروره زه کور ته ځم مخکې په ماجد کښې به ناست به وم اوس په وینو کښې تمام ورځ ړمبېږم ولاکه زما دولت زما غږ واوري که معمولي غوندې د دوی په دغه باندې ترخه ووایې یا پوه شو چشه وایي د افغان ونیسه بوجۍ کښې واچوئ سیند کښې خطا کوي بس د دوی دغه خبرې دي نور څه دغه نه شته پوه شي خورجانې مېلمه ورور ته مې هم سلام یې تجارانو ته مې هم سلام یې تجار باندې مونږ حق نه لرو مونږ دولت باندې حق لرو خیراتکور خو مونږ نه یو چې تجاران باندې غږ وکړو خوشحاله اوسئ ښه
ډېره مننه اوس هم ورځو ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو میکروفون خپرونې ټولو همکارانو او چلوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه د افغانستان د غزنی ولایت ثناخان ولسوالۍ د کوګر د کلي اوسېدونکی نورخان نومېږم تاسې د افغانستان د ژمني وضعیت په اړه خپرونه ده تاسې ویلي چې د افغانستان خلک په سلو کښې دوه دېرش نفره خواړه نه لري او له یالو مشکلاتو سره مخامخ یي ما په اند باندې دوه دېرش نه نوي سلنه خلک له مجبوریتیو او مشکلاتو سره مخامخ دي هیڅوک دلته کاروبار نه لري بیا د ژمي په دې ساړه موسم کښې خو هیڅ کار نه وي نه امکان د کار کولو وي په دې سړو سیمو کښې په افغانستان کښې فقط یو څو ولایتونه چې هغه لې ګرم دي هغلته هم د ټول افغانستان خلک یا غوته کار نه پیدا کېږي یا ګنوم جایش دي دي نه وي مختلف پروژې او کارونه نهشته چې هغلته ټول خلک په کار شي هغه لکه جلال آباد او کندهار او خوست داسې ځینې ولایتونه لږ د کار امکانات کښې وي او نور ولایتو کښې خو اصلا د ژمې هوا دومره سړی اوس داسې خونه دي چې حد نه لري نو سخته مشکلاتو سره خلک لاس په ګرېوان وي که چېرې افغانستان سره کومکونه وشي او یا یو څه مرستې راشي هغه خو ټولو اړمنو کسانو ته نه رسېږي خو بیا هم یو بعضې کسانو کېدلی شي یو څه وضعیت یو څه مشکلاتو سره حل شي نور ډېر سخته خلک له مشکلاتو سره ګرځدي د افغانستان اقتصادي وضعیت په دې څلوېښتو کلو کښې خو هېچا ښه نه دی لیدلی او نه ښه سوی دی ورځ ته بلې بهتر کېږي خلکو ته کار نه وي کوم کارونه چې د خلکو وي هغه ورباندې درېږي یا له مشکلاتو سره مخامخ کېږي نو خدای دې وکړي چې زما پیغام نشر کړي مننه کوم الله ممل څه خدای پامان وختښه
السلام علیکم زه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د بهبود کلا نه خبرې کوم نو زما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې زموږ د ګیلان ولسوالۍ کښې ډېر زیات خلک دي چې وزیمې ته هېڅ هم نه لري نو بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کښې هېڅ هم نه وي دا یخو کښې که روزانې وي هم خلک کار نه کوي روزانه نه پیدا کېږي بس د دوه یو میاس مخ د سي چات شي برابر کړی برابر وی سنه وی هغه بس نه اس غریبانه یو جه یخ وی بل جه ډوډۍ نه وی ډیر مسکینان سه دی مو وی د ګلام او صادق.
السلام علیکم زه چکلال روزګان ولایت رشید اساس ولسوالۍ خبره کوم. دا مو ډیر شایسته موضوع ټاکه ده نو د ژمي پر اتلو سره خو نو موږ مکمل بیا کار کیږو هیڅ کار هم نشته او نورو اقتصادي وضعیت هم ډېر په اخر اندازه خراب دی. پر دې سربیره چې د یو سونتو کې هم نسو برابر والی د ژمي په راتلو سره موږ بیا کار کیږو هیڅ کار هم نشته. سړی په ژمي کې هغه کار وکړي نو د کار پر برابر باندې خو بیخي بیا کار هیڅ کار هم نشته.
ډېره زیاته مننه زموږ اورېدونکي ول چې خپل پیغامونه یې موږ سره شریک کړي ول د خپلو ستونزو په تړه موږ سره خپل پیغامونه پرېښول. استاد تاسو ته درګرځم یوه مسله وړاندې ځازي صاحب ورته اشاره درلودله چې دغه زراعتي برخه تر څنګ زموږ اورېدونکو چې موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړلې هغه د لوی لارو بندول یا د سالنګ لارې بندېدل دغه د خوراکي توکو پر بیو باندې څومره اغېز پرېږدي بیا هغه کورنۍ چې لکه څنګه چې ما وړاندې ویلې هغه اقتصادي وضعیت ښه نه دی یا د فروشان دي هغه کسان دي چې بیرون په ډېر عادي کارونو باندې بوخت دي هغه نشي که دغه خوراکي توکي ځان ته وپیري او اخلي څومره دلته ستونزې زیاتېږي. بله زراعتي برخه په افغانستان کې څومره مهمه ده چې کسان چې په زراعت کې مصروف پاتې کېږي هغوی په اوړي موسم کې کار کول د ځمې کې دوی زراعتي برخه کې د هغومره مشغولتیا نه لري د دوی لپاره اساسي لارې څنګه دي چې په اوږد مهال کې دوی د همدغه زراعتي برخه کې ګټې ولري او د دغه زراعتي برخې له لارې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي.
کله چې موږ په مارکیټ کې د قیمت لوړوالي ته اشاره کوو په اقتصادي لحاظ باندې هم خپل تاثیرات لري او په محلي شکل باندې عمومي شکل باندې هم د دې توکو لوړوالی په ژمي کې خصوصا هغه څه چې هغې ته تقاضا زیاتېږي نو د تقاضا زیاتوالی یو لومړنی لامل دی چې د هغه توکي چې په ژمي کې خلک ورته ضرورت لري نو دغه دپاره د ډېرو خلکو تقاضا موجوده او دغه په اساس باندې دا قیمتونه په تدریج سره لوړېږي. بدبختانه باید ووایم چې بیا دلته د دولت کنټرول او د خلکو هغه د تجارانو هغه د هغه څه چې د هغوی مسؤلیت جوړېږي هغه څه چې هغوی ته ایماني وجداني دنده وي په هغه باندې هغوی اتکا نه کوي او فقط خپلې ګټې ته ګوري چې بدبختانه ډېر خلک متضرره کېږي. دویم بحث دلته ترانسپورت او د ترانسپورتي وسایلو او د زیربنا نشتوالی دی. که تاسو وګورئ په ژمي کې چې زموږ یوه لاره بنده شي هغه تقریبا د افغانستان نیمایي برخه متاثره کوي. بدبختانه باید ووایم په څو لسیزو کې په تکراري شکل باندې موږ د دغې لارې باندې دل لیدلې دي پکې مختلف ولایتونو ته مثلا د ستونزو جوړېدل دا خپل سر ګرځېدل یا ماده هم د بدیل امکاناتو پیدا کول یا مثلا د همدغې لارې هغه اساسي رغولو باندې نه پخوانیو چارواکو کوم ښه اقدام یا هغه څه چې باید زر اقدام کړی وي هغوی ونه شو کړی او دوی هم چې ګورو فقط وعدو پسې وعدې وي نو بدبختانه باید ووایم چې بیا یې هم ستونزه عام وګړو ته ده. نو کله چې ترانسپورتي امکانات هغه که د لارو موجود وي هغه که مثلا د لاریو او موټرو موجود وي یا مثلا په دغه برخه کې د ریل ګاډیو یا نورو امکانات هم شته دي اما متاسفانه دا د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې محال غوندې ښکاري چې دغسې لوی پروژې دي په افغانستان کې تطبیق شي. نو که چېرته موږ په دغه برخو کې دغه ترانسپورت ستونزه حل شوې نه وي دا قیمتونه به هر وخت همدغسې لوړېږي او تجاران به په هغه ډول چې دوی غواړي استفاده به کوي ځکه دولت به د دوی تمرکز به ډېر په خپلو مالیاتو باندې وي. بل برخه کله چې زراعتي تولیداتو دا چې د افغانستان ډیری وګړي د زراعت سکتور کې مصروف دي موږ کولای شو دوی لپاره بدیل امکانات پیدا کړو ځکه په ډیرو ولایتونو کې چې موږ زراعتي توکي په ژمي کې نشو تولیدول هغوی کولای شي چې مثلا په نورو برخو کار وکړي یا مثلا هماغه توکي چې دوی په
لنډو کې استاد کوي مننه
په اوړي کې تولید کلي کولی شي مثلا د هغوی انتقال دپاره هغوی امکانات ولري یا مثلا د سړکونو په استفادې سره هماغه توکي انتقال کوي یا هم مثلا په مختلفو برخو کې چې د زراعت سره دوی مثلا په د حیواني تولیداتو کې هغه مثلا د فارمونو موجودیت وي که هغه مثلا د غواګانو فارمونه وي مثلا د چرګانو فارمونه وي د مایانو فارمونه وي په خوا کې د دغسې نورو پروژو دپاره هغوی ته امکانات برابر شي، ځکه بیا موسم په هغوی باندې ډېر تاثیر نه لري. دوی کولی شي د هغوی دپاره د زراعت سره مثلا د مالدارۍ په برخه باندې تمرکز وکړي چې دا مستخین د هغوی دپاره یو ښه بدیل دی، او کولی شي چې کله چې د ژمي موسم راشي نو هغوی کولی شي د دغې مالدارۍ د عوایدو په مرسته باندې خپل کورنۍ اقتصاد او په مارکیټ کې مثلا هغه تقاضا یا مثلا د بدیل امکاناتو برابرولو لپاره هغوی په دغه برخه باندې تمرکز کولی شي. دا بیا کولی شي قیمتونو په راټیټېدو کې هم مرسته وکړي او د خلکو د عاید سرچینه هم پاتې شي لپاره. نو په بیا هم دولت کله چې دلته د نړیوالو مرستو بحث کېږي، زما په اند باندې چې ډېرو اورېدونکو هم دې خبرې ته اشاره کړې، زه د مرستو طرفدار یم او په دغه اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، اما اوږدمهاله تاثیرات بیا هم که دا مرستې سل کله هم دوام وکړي، اوږدمهاله اقتصادي تاثیرات به، ځکه دغه مرستې ډېر مصرفي وي او کله چې هغه مصرف پای ته ورسیږي نو بیا اقتصادي تاثیرات نه وي، یعنی لنډمهاله تاثیرات لري. نو د اوږدمهاله تاثیراتو لپاره لازمه ده چې حاکم نظام او نړیواله ټولنه او په مجموع کې هغه څوک چې کولای شي په دغه برخه کې،
بله،
هغوی باید په افغانستان کې په زیربنایي پروژو باندې کاغذ صنعت په برخه کې وي، کاغذ صنعت په برخه کې وي، او یا هم په معدنو کې وي. نو دا کولای شي چې د ډېرو خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي او په تدریجي ډول افغانستان له دغې غربت څخه وباسي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي استاد. زازی سي په لنډو کې که تاسو راته ووایئ چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغو خلکو لاسنیوی د وشي، د زمي په درشل کې او د ټولو ستونزو سره سره باید حداقل په هغه کچه باندې د بیو په ټیټوالي کې د کار وشي چې د خلکو وس ورته ورسیږي، خلک چې هغوی بېروزګاره دي، هغوی غریبان دي؟
زما په نظر د ژمي په موسم کې یو خدای دولت لخوا ملاتړ ډېر اړین ده چې دا د قیمتونو د کنټرول په برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي ول د دې سبب ګرځېدل چې نن دغسې یو وضعیت رامنځته شي، بیا په هغو غور وکړي، فکر وکړي چې بیا دغسې کوم څه ونه کړي چې د خلکو ته ستونزې رامنځته کړي. دا یو مسله ده. له بلې خوا په مرستندوی موسسو هم زموږ د غږ دی چې په ژمي راستو سره د خلکو ستونزې زیاتېږي، د افغانستان خلکو سره البته مرستې ترسره کړي، البته اوس مال خلک عایداتي سرچینې لاسته ورکړي دي. دوی مرستې ډېرې مهمې دي، ځکه د افغانستان داسې اقتصاد نه لري چې اوږدمهاله سټیبل امپلمنټ فرصتونه دي ولري. نو دا یو ډېره مهمه مسله ده. او د زراعت په بخش کې هم زما داسې نظر ده چې دغه بعضې موسې چې په زراعت بخش کې فعالیت کوي، دغسې زراعتي توکي پر خلکو وشي چې هغه مثلا د ژمي په سم کې هم فعالاً حاصل هم ورکوي او البته فعالیت هم کوي، ورځنې استفاده هم کولی شي. یعنی دغه ډول توکي پر خلکو وشي چې په موسم پورې محدود نه وي، چې دا یو ډېره مهمه مسله ده. په ټوله کې د دغه ستونزې د رامنځته کېدو دلایل که چیرې ووینو، په افغانستان اوږدمهاله توګه دغسې یو ستونزه لري د بیکارۍ. په کال ده چې په بنسټیزه توګه د افغانستان د بیکارۍ د محدود کېدو لپاره کار وسي، افغانستان ته خارجي سرمایه ګذاري جذب شي، په افغانستان کې کاري فرصتونه رامنځته شي، امنیت فعلاً اوسمهال شته ده. نو په کار ده چې د افغانستان اقتصاد په رښتینې توګه بنسټیزه توګه ورغول شي، هغه که د انرژي سکتور ده، هغه که د معدنو سکتور چې ناسپورل شوی ده. نن زه مثلا طلوع تلویزیون کې به دا موضوع باندې موږ ډېر توضیحات وغږېدو. دا د معدنو په سکتور کې افغانستان کافي فرصتونه رامنځته البته لري چې موږ کولی شو د سرمایه‌ګرۍ په جذب سره په دغه سکتور کې سرمایه‌ګذاري وکړو او خلک په کار مصروف کړو، او همدارنګه د زراعت بخش کې کافي میکانیزه ماشینري وارده سي چې په ډېر ښه شکل سره پرمختګ کوي. دغه مسایل دي چې موږ دغه ستونزې د اوږدمهاله لپاره حل کولی.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي زازی صاحب، او تر څنګ یې استاد تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوم. خبرونه کې به موږ سره ګډون کوو له ټولو اوریدونکو، هغه کسانو چې موږ ته په خبرونه کې پیغامونه ایښي، ډېره زیاته مننه کوم. سو ورزو ازادي راډیو ته بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ایمانم رحمت الله ده، غزنی ولایت مرکز پیغام در ته پرېږدم. نو واقعیت سږ کال یخو خونه هم ډېر دي، خو په څېر سږ کال ډېر دي یخونه، خو بېروزګاري هم ډېره ده. زو چې خپل خوبت پوسوي تنانو پورې زنه يم ورختا سوي خو سخ کال زنه ته ورختا يم لکه چې ټول خلک د غره کم دي یما په سیر باندې یعنی په خوا بولو ما به بخاری ولګه ولجې لرګو یا دې زغالو سخ کال یې قدرت نه لرم پیسې بخاری مې لګولې دا غم کله کیس ویو کله نه وي یخونه ډېر دي خدای رضا زمایم نه ده شروع سوی خو سری ده خدای دې نو ټول خلک دغسې په مشکلاتو سره لګیا دي نو خدای دې خیر کړي بس بېروزګاري م ډېره ده پاخو ولو بس کار مار به دغونه لږ سره پیدا کېده اوس بېروزګاري یو جای کې بېروزګاري سي بل جای کې یو خونه سي بل جای کې د افغانستان وضعیت سره خواب سیرمندې نه ده بېروزګاري وي دې سره خلک له لوږې هم ډارېږي اول زه خپله ګونۍ په ګونۍ باندې بس کار کوم کار مار وکړم اوس یو من یو وړو یا دوه منه وړو راوړم نو هغه سم له لاسه چلاو ده بیا زما پسې راغی دې خدای نو وضعیت دې سره خلکو هم تاسې ګورو اوس به د خپل ځان شکر وکاو خلکو ته وګورو به د خپل ځان شکر وکاو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي زه محمد نعیم حنیفي په هلمند ولایت تنادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته غږیز پیغام پریږدم ډیر ښایسته خبرونه ده واقعیت چې هم د غریبکارو خلکو د مزدورکارو خلکو کار په ژمي کې درېږي د ناوړه عواقبه سره مخامخ کیږي بیچارهګان نو داسې د شتمنو خلکو څه مو دغه هیله ده چې داسې زموږ پیغام نشر کړي او د دغه بیچارهګانو سره د دې ستړو وړو خلکو سره د دې مزدورکارو سره خصوصا مزدورکار خلک چې دي هغه ډېر ستړي کیږي ولې د دوی کار درېږي یخنی ده بیا خصوصا په شمالي ولایتو کې خو بهکې خو چې موږ کوم جنوب ولایت دی ګرم ولایت دی په دې کې لا ډېره اغېزه کوي په ژمي کې پر کاروبار باندې نو ټولو شتمنو خلکو وړونو څخه مو دا خواهش دی چې د غریبکارو خلکو سره لاسنیوی وکړي په دې ژمي کې د یو بوټو څخه د یو نورو کښېمو څخه د یو بل اقتصادي وضعیت ته هغه کوم د دوی اړتیاوې چې دي هغه ورپوره کړي ډېر ډېر مهرباني به مو وي که مو دا زموږ پیغام نشر کړي الله دې تاسو ته یو زونه درکړي چې داسې ښایسته خپرونې جوړوي او موږ بحث پر کوو خپل نظر درسره
سلامونه نیکې هیلې زه نصرت سمیم یم د کابل ولایت بګرامي ولسوالۍ نه په ژمي کې خو زه ټکسي چلوم او په ژمي کې کارونه خو بیا بالکل یې نه د ډېر مجبوریت د لاسه زه بیا کباړ لاوندم کباړم نه نو په ژمي کې موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ موږ د دولت نه دا هیله ده چې په ژمي کې موږ د کار زمینه سازي برابر
زه د احمد جان د زابل ته شجی ولسوالۍ نوی اړې پیغام درته پرېښی دی نو زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم وروسته له سلامه څخه نو زما دا نظر ده چې په افغانستان کې خو په اکثره ولایاتو کې واورې بارانونه نو کار نه کېږي نو که څنګه کار یې مزدوري یې خو کار کېږي نه ځکه یخنۍ بارانونه یې واورې د واورو د یخ له وجې خلک له خپلو کورونو نشي وتای نو د خپل اولادونو چې کوم خرچه ده هغه دی د زمي تر راتلو نه مخه لا برابر کړي یا خپل شی مې چې کوم غنم یا وړي یا مثال بوټي هغه بودیجه د زمي برابر کړي نو بیا دغه څخه د استفاده کوي د زمي په موسم کې د زمي په موسم کې خو واوري کار کیږي نه که څه هم کارونه یې خو کار نه کیږي نو زما د نظر ده نور نو وخت نه ضایع کوم خدای مې جوړ روغ لره السلام علیکم
السلام علیکم خپل سلامونه او نیکی هیلې د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته په درنه سره وړاندې کوم زه خالق نورزی د پراوی ولایت بکوا ولسوالۍ اوسېدونکی یم زموږ په ولسوالۍ کې ځینې مشکلات د اقتصادي مشکلات زیات دي چې ډېر خلک غربت پچون کې دي یو امکانات ته ضرورت لري چې هغه د ژمي په رسېدو سره اقتصادي مشکلات دي او نور چې هېڅ دلته ولسوالۍ کې خاص خلکو ته خدمت نه دی سوی که هغه د مکتب د لحاظه څه وي که د نورو دغو څخه یي داسې هېڅ کوم خدمت نه دی سوی چې د یادولو وړ وي. یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي هېڅ داسې کم د سړکونو د مکتبونو او د داسې نور پروژې هېڅ خدمت نه دی ورته سوی چې هغه دا ولسوالۍ یو دغه ولسوالۍ څه ده چې اوبو کمښت سره مخ ده. ځینې خلک یې د ډېرو وچکلۍ سره سخت ځپلي دي. نو هیله ده چې زموږ خلکو ته توجه وکړي دا زموږ ولسوالۍ ته توجه وکړي. غټه یو ډېره لویه غټه ولسوالۍ هم ده چې ډېر شمېر وګړي اقتصادي مشکلات سره مخ دي.
ساعت